مشال ریډیو اوردونکو مینا او سلامونه. زه بشیر گواخیم او تاسو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. دا خبری ګړی ده، هیله ده چې تر اخره پورې را سره واوري. بیلابیل رپورټونه مو درته راوړي دي، خو لومړی د دې وخت خبرونه اورو. د پاکستان پوز وای چې په تیر یو هفته کې د خبر په تیرا کې عملیات کړی دی او ګڼ وسلوالې وژلې دي. د خبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د وژل شوي ملي جمهوریت غورځنګ د ځای مخکخ عمر شیرانی جنازه شوې ده او خلک له حکومت ته غواړي چې دغه قاتلین دې گرفتار شي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت خبرداری ورکړی دی چې په راتلونکو دوه ورځو کې نور بارانونه او سیلابونه زیان اړولی شي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز دا کوي چې د اگست له شلمې راهیسې د خیبر په تیرا سیمه کې 25 مشکوک وسلوال وژلې دي. د پوز د عامه اړیکو څانګې د اگست په 20مه یعنی نن په یو بیان کې وویل چې دا عملیات د لشکر اسلام او جماعت الاحرار وسلوالو ډلو پر ضد شوي دي. د پوز په خبره د نخود په محلې څلور سرتیري هم وژل شوي. تر اوسه پورې دغو ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم په آزاد ډول د پوز د دعوې تصدیق کېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د امنیتي مطالعاتو یوې څېړنیزې غیر سرکاري ادارې سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټډیز په خپل پرونی رپورټ کې ویلي چې د تیر کال په نسبت دا کال په پاکستان کې د ترهګرو له حملو د مرګ ژوبلې شمیر یو فیصد زیات شوی دی. د ادارې زیاته کړې چې تر ټولو ډیر بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوي دي. د خبر پختونخوا پر ډیر اسماعیل خان کې شیرانی قام پر حکومت غږ کړی چې دغه تا پرون د وژل شوي یو ځوان او د ملي جمهوری غورځنګ د ځایي مخکخ عمر شیرانی قاتلین دي ژر تر ژره گرفتار کړي. د شیرانی قام یو مشر مولانا اسلام شیرانی د اگست په 20مه د عمر شیرانی تر جنازي وروسته مشال ریډیو ته وویل چې که بریدګر ونه نیول شي مظاهره به پیل کړي.
دا فیصله او دا مطالبه کړې ده له حکومت څخه چې زر تر زر د قاتلان ښکاره شي او گرفتار شي او هغو ته د سزا ورسي او عمر شیرانی ته د انصاف ملاو شي. ګناه مړ دی، زموږ د ټول قوم شهید دی. تېر ګناه یې دا و چې د قوم دپاره بې دامن او د سود غږ کوه. په دې وجه خلکو له مخې راځو.
د ډیر اسماعیل خان پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې عمر شیرانی پرون مازګر په درابند کې په ډزو وژل شوی دی. پولیسو د تیرو داسې پیښو په څیر دا ځل هم ویلي چې پلټنې روانې دي او د قاتلینو د نیولو کوشش کوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان کورنو چارو وزیر محسن نقوی وایي په بلوچستان کې د نامنۍ او تر زیاتېدو وروسته یې پریکړه کړې چې هلته د وسلوالو مخنیوي لپاره ټینګ عملي ګامونه واخلي. البته نوموړی د اګست په 20مه په خبري غونډه کې واضح کړه چې نوي عملیات نه پیلوي. دا له هغې وروسته ده چې د بلوچستان په بیلابیلو زیرلو کې د اګست په 15مه او 16مه په بریدونو کې 30 کسان وژل شول او ګڼ نور ژوبل شول. د بلوچستان د حکومت وایند شاهد رند پرون مشال ریډیو ته وویل چې په موساخیل کې 30، په قلات کې 8، په بولان کې 6 کسان وژل شوي دي. د هغه په وینا د موساخیل د پیښې زیاتره متاثرین د پنجاب صوبې دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې پرون د اګست په 16مه په یو بیان کې دعوا وکړه چې په بلوچستان کې په دغه وروستیو پیښو کې 10 پوځیان او 4 امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي او تر 40 زیات وسلوال یې وژلې دي. بلخوا بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچستان لیبریشن آرمي یا بیلې په یو بیان کې د دې بریدونو ذمواري منلې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن او راتلونکي دوه ورځې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سخت بارانونه سیلابونه راتللی شي او خلکو ته زیانونه اړولی شي. د هوا پیژندنې د ادارې عوامدار از د اوبو او انرژي وزارت په خبر پاڼو کې ویلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزنی، پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ډیر باران او سیلاب راوتلو یره ده. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی اوکراین ته د خپل سفر په اړه د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفون خبرې کړي. وایټ هاوس یې سپینې ماڼۍ ویلي د دواړو مشرانو ترمنځ دا خبرې پرون د اګست په 26 شوي او زیاتوي دوی د هغو ټولو هیوادونو هرکلی کوي چې له دوی سره پر اوکراین د روسیې د یرغل ختمولو په اړه د کیف نظر شریکوي. وزیر اعظم مودی د اګست په 23 د اوکراین له پلازمېنې کیف څخه لیدنه وکړه او هلته یې له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره خبرې وکړلې او ویې ویل چې د سوله ییز حل په تلاش کې دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو .com باندې هم دا اوس موږ اوریدل شي. په دې خبری غړي کې د نورو رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د اسلام آباد یو څېړنیز غیر سرکاري اداره وایي چې د دوی د راټول کړو شمیرو تر مخه د تیر کال په نسبت دا کال په پاکستان کې د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي. د دې وجه څه ده؟
دې وخت کې ریاست یو قسم لا کمپرومایز دی یا د خلکو نه د ترهګرو نه یریږي.
لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د ملي جمهوری غورځنګ یو مخکخ په ډیر اسماعیل خان کې وجل شوی عمر شیرانی یو ځوان وو چې د سولې په اړه خبرې کولې او د دې ګوند مشران وایي چې لامدې وجه وجل شوی
عمر شیرانی یو ځوان تعلیم یافته پښتون هغه ایشو چې ټول چې کوم باندې غټ غټ لیډران خبره نشي کولی هغه د خپلې خاورې د حق خبره کوله.
په بجوړ کې یو 50 کلن دښمنۍ په جرګه ختمه شوې ده. یو قومي مشر وایي چې ټول مسائل باید د خبرو اترو له لارې حل شي.
قبایلی جګړې دي، د ځمکو لاندې دي، نورې دښمنۍ او ترپګنې دي، د دې د ټولو نه لوی مؤثر حل دار چې موږ جرګې له لارې ورکو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته راسره اوسه. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم هم دا اوریدل شی او د مشال ریډیو په موبایل اپ باندې هم موږ موجود یو. په اسلام آباد کې وی څېړنیز ادارې په خپل رپورت کې ویلي چې د تیر کال په نسبت دا کال په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي او د دغه ادارې چې یو غیر سرکاري اداره ده په وینا ځینې ځایونو کې هدفي بریدونه کیږي، په ځینو ځایونو کې خلک تښتول کیږي او په ځینو ځایونو کې همداراز ځانمرګي بریدونه کیږي چې له وجې خلک پریشان دي. نامنی په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې تر ټولو ډیره یاد شوې د وسلوالو په هدفي بریدونو بمی چاودنو او ځانمرګي حملو په نښتو کې ګڼ امنیتي ځواکونه ولسی خلک وژل شوي دي. ګڼو پښتنو د امن لپاره خپل احتجاجونو ته دوام ورکړ او په بیلابیلو ځایونو وختونو کې جرګې او غونډې کړې دي. د پاکستان حکومت او پوز عزم استحکام عملیات اعلان کړی وای کوشش کوي چې امن پر ځای کړي. په دې اړه عظمت علي شاه رپورت لري.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیډنیز مرکز سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټډیز وای چې په ملک کې یو وار بیا د وسلوالو په بریدونو کې د سیواوالي لوجې د تیر کال په نسبت سخت کال د مرګ جوبلې پشمیرو کې 81% زیاتوالی راغلی. ادارې په خپل یو تازه راپور کې وایي چې د جولای په میاش کې یو کم اتیا وسلوال بریدونه شوي چې پکې 100 کسان مړه او لاویا او زیات جوبل شوي دي. د پی آی سی ایس ایس مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې د روان کال د جولای په میاش کې د وسلوالو په بریدونو کې 44% او د بریدونو نه په مرګ جوبل کې 80% زیاتوالی راغلی.
2015 پورې مسلسل د وسلوالو په بریدونو کې کمی راتلو، خو په کال 2000 کې د تحریک طالبان پاکستان وړې وړې ډلې یو ځای شوې چې پکې جماعت الاحرار، حزب الاحرار او نورې وړې ډلې واپس په ټی ټی پی کې شامل شوې، کوم چې تقریبا 13 ډلې دي. د هغې له وجې د وسلوالو په بریدونو کې سیواوالی راغلی، خو چې کله کال 2020 کې په افغانستان کې د طالبانو واک رالو نو د هغې وروسته په وسلوالو بریدونو کې نور هم اضافه وشوه.
د خیبر پختونخوا ترهګرۍ ضد ادارې په جولای کې رسنو سره شریک کړي. خپل یو راپور کې وایي چې د روان کال په ډومبه شپږو میاشتو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې 143 وسلوال وجلي، 322 وسلوال یې گرفتار کړي او 550 وسلوال بریدونه یې ناکام کړي. اداره زیاتوي چې د وسلوالو په 203 بریدونو کې 113 د پولیس کارکونکي وجلي شوي دي. په مردان کې خبریال حق نواز مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو بریدونو د مخنیوي حل په مذاکراتو کې دي
او د دې مسلې حل به اله راځي د تر هغه لري د پیښو مخنیوي لپاره. یو خو ټیک په پاکستان کې دننه سیاسي یا فوجي حل تر اوسه پورې سیاسي حل خدا سے مخ ته نه راځي، ځکه چې یو پیر مذاکرات شو او هغه د ناکامۍ سره مخ شوې دي او د هغې نه پس بیا د ترهګرۍ پیښې نور هم زیاتې شوې دي. فوجي مسله چې کوم دغه پاکستان داخله یا د دننه مسله ده، خو بل اړخ ته د افغانستان سره د دې تعلقات او اثرات هم مطلب روز تر روزه پاکې بنده کیږي. نو په کار داره چې داسې مشترکه یو کمیشن جوړ کړي چې د خبرو اترو د لارې دغه مسلې خپل منځ کې، او آیا افغان طالبانو ته څه مشکلات دي، ولې اخیره دینه لاس نه اخلي. په 10 کالو کې د ناټو او د امریکې پر ضد چې کوم جنگ کېده، په هغه کې یو ځای وو او په افغانستان کې به دي خپل عملیات کول، نو هغه تم ډېر مشکلات دي. بلخوا په دې سیمه کې د داعش وجود دی، په افغانستان کې، په پاکستان کې دغه یو خطر دی. کچره افغان طالبان پاکستان ته، پاکستانی طالبان ته لاس ورچی، نو به دې کې څه ډلې ټولې خو نشم ویلي، خو څه خلک داسې شته چې دغه جوکاو حق واتی شي داعش طرف ته، نو دغه هم یو خطر دی.
په پیښور کې خبریال لحاظ علی مشال ریډیو ته ویل چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې عام ولس او سرکاري افسران په نخښه کېږي، خو حکومت یې پر ضد کرا کوششونه نه کوي چې لوجه په حکومت عام پولیس ادبار ختمیږي.
خلک د ریاست نه یریږي، ریاست د خلکو نه یریږي. نو د بده مرغه د بلوچستان دا پیخه او ورپسې د خیبر پختونخوا دا پیخه دا خودنه کوي چې دی وخت کې ریاست یو قسم لا کمپرومایز دی، یا د خلکو نه دغه ترهګرو نه یریږي. د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو سره د بلوچستان زیاتره سیمې هم تقریبا داسې دي چرته چې د حکومتي ادارو عملداری ډیره کمزورې ده.
د پاکستان حکومت د جون په 28 د عزم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ. حکومت او فوج دریز لري چې دا نام نه ختمول لپاره هغه عملیات اړین دي، خو د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې پر ضد احتجاجونه شوي دي او ځینې سیاسي ګوندونه هم مخالفت کړي. عزم تریشا، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کوي او دا قام په دې پیل د سیاست کې دی او سیاسي خلا ترای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګې نمرو که زمنګ بچی مری دا به غاره دا لاسه یاد لري لوګې لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشي.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی تمرا دا فوج مشر دے تمرا دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلق دل کی پور تکڑی کلاشن کو جناڑے تھا چولے سدا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخا واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے فرز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت فرز دا سحر پر لسنے بجے اور دایسی.
اور دین کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرونو کې واوریدل، په ډیر اسماعیل خان کې د ملي جمهوریت غورځنګ او سیاستوال عمر شیرانی جنازه وشول، هغه پرون په هدفي برید کې وجل شوی و. په تر جنازې وروسته او دغه د تدفین وروسته د شیرانی قام مشرانو ویل چې پر حکومت غږ کوي چې د عمر شیرانی قاتلین گرفتار کړي او امنیت په ځای کې د بداسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې په بیلابیلو سیمو کې ناامنی ډېره شوې ده او ځای ځای هدفي بریدونه کیږي. د عمر شیرانی د تدفین او د خلکو د غوښتنو په اړه د اشتیاق مسجد رپورټ اورو.
د ملي جمهوري غورځنګ ګوند وژل شوی غړی عمر شیرانی نن د اګست په 28 د ډیرا اسماعیل خان د رازنده سیمک شه خوره ته سپورل شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د رازنده سیمې مشر نذیر اغوان د عمر شیرانی جنوزیل مینس په براک شه مشال ریډیو ته ویایي.
نن مو د عمر شیرانی چې کم پارون پدرابن کې شهید کړل شوی و، په 12 بجې مو د هغه جنازه وکوله او یو نیمه بجې تم خاورو ته وسپارله. په دې جنازه کې د پښتونخوا وطن د بیلابیلو علاقو زخ ډیر په ګڼ تعداد سره خلک راغلي و، چې په دې کې د انډیم چیرمین محسن داوړ شرکت کړی و، ورسره د سینور څوري هم د خیبر پښتونخوا کابینه وه، هغه ټوله ورسره راغلې وه. دا کم چې د شیرانی قبیلې ولس وه او کم چې د دب ګوند وه، دغه سې د پی ټی ایم مرګري سو، دا د کم ځوانانو د غازم کړی دی چې د عمر کم لیار وه، عمر کم د امن لپاره کردار وه. ان شاء الله موږ ټول ځوانان به په دې لیار باندې د په قدم باندې ځو.
د درازنده سیمې یو بل مشر مولانا اسلام شیرانی د عمر شیرانی وژلې پیشې په براکشه مشال ریډیو ته په دارنګ وجاګه دا.
عمر شیرانی هم سره تعلق لاره د درازندې یو ځوان تکړه آرټیسټ به اکټیو د قوم په خدمت کې، نو د قوم په هر جرګه کې هر مرحله کې به د شریکو او فعال کردار وي. د دې وزن ښکار شوی دی د همجنې سره او زموږ په اړه کې د پارا د لوګ نقصان تاسو عمر شیرانی ځوان سړی و، ډېر د کار سړی، تاسو د عادت قبول کی او د قرض ورو ده نه کنه واسه
موږ دا فیصله او دا مطالبه کړې د لوګ مزه خاصه زر تر زر د قاتلان ښکار کی او ګرفتار دي او غوته ده سزا ورته او عمر شیرانی ته د انصاف ملاوي به ګناه مړ دی. تاسو د ټول قوم شهید دي، چیرې ګناه یې دا اوسه د قوم د پاره په تامن او د سودې ځخ خو دې وجه خلګو مخې را ده.
د ډیرای اسماعیل خان درابن سیمه پولیسو ډی ایس پی شریف الله ویایي چې د عمر شیرانی وژنې پېښې ایف آی آر د ترهګری مخنیوي ادارې سی ټی ډی د نامعلومه کسانو په خلاف درج کړای دی او د پېښې پلاټنې یې شروع کړې دي. د ملي جمهوري غورځنګ ګوند غړی عمر شیرانی د دریم په 13 ورځ د ډیرای اسماعیل خان درابن سیمکشه ناپیژندلې وسلاولې په ډازو وژلای و او په عمر شیرانی باندې د برید ذمہوري لري تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوښیږي په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو امداو زموږ خبرونه او د اشتیاق مسید رپورٹ مو د عمر شیرانی په اړه واورید. پام دې موضوع کې به پاتې شو. د ملي جمهوریت غورځنګ د خیبر پښتونخوا صوبایي ارګنایزنګ کمیټه مشر بشرا گوهر مرکب وارو، هغه وایي چې عمر شیرانی د دوی ګوند یو ځوان سیاستوال و چې همیشه د خپلې سیمې لپاره د امن خبره کوله او پر امنیتي ځواکونو باندې دا تنقید کاوه چې دوی ولې نشي کولای چې د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې امن قائم کړي. بشرا گوهر دا هم ویلي چې هغه ته عمر شیرانی ویلي وو، بلکې عمر شیرانی په سوشل میډیا باندې هم لیکلي وو او مشال ریډیو سره په خبرو کې هم هغه په بیلابیلو وختونو کې ویلي وو چې نوموړي ته ګواښونه کیږي او د پولیسو سره هم دا اخطارونه او ګواښونه شریک کړي دي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر له بشرا گوهر سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د عمر شیرانی مرګ د پښتنو ځوانانو لپاره څومره لویه ضایعه ده.
عمر شیرانی یو ځوان تعلیم یافته پښتون، هغه ایشو چې ټول چې کوم باندې غټ غټ لیډران خبره نشي کولی، هغه د خپلې خاورې د حق خبره کوله او چې څومره زیات طالبان دهشتګرد راغلي دي او هغه یې په دې علاقو کې خوار کړي دي، د هغې نشاندهي کوله. د پښتنو د ژوند سره تړلې خبرې دي. هغه ته ترټس وو، هغه ترټس موږ سره هم شیر کړي وو، پولیس کې باقاعده کمپلینټ هم دایر کړی وو، ریاستي ادارو په هغې کمپلینټ باندې کار پځای، هغه ته لکه یو نوټیس ورکړه چې ستا ژوند ته خطره ده. نو هغه ته خو پته وه چې هغه ژوند ته خطره ده، ځکه خو پولیس ته لاړه.
مطلب چې ګوند او عمر شیرانی پولیس یا حکومت خبر کړی و خو هغه ته تحفظ ملاو نه شو؟
بالکل بالکل یې خبر کړی و او کمپلینټ یې دایر کړی و چې هر ځل هغه ته به تھریټ ملاوېده نو هغه به هغه کمپلینټ هم پولیس ته ورکو. پولیس او د سیکیورټی فورسز کار دا دی چې دا مونږ یې ساتون دی، کار دا دی چې هغوی به بیا کمپلینټ باندې کار کوي. هغه کار دا نه دی چې خپله ذمواری به بیا ترانسفر کړي هغه کس ته چې چاته تھریټ.
دا سلسله روانه ده، روزانه دلته هدفي وژنې دغه ډی خان بنو وزیرستانونو په دې کې ډیر ځوانان چې کم دي د وسلوالو لخوا ووژل شول. وخت په وخت ستاسو ګوند او داسې نور چې کم مختلف تنظیمونه دي ګوندونه دي دا غږ پورته کوي، نو دا سلسله لا هم دوامداره ده، پرلتونه هم روان دي. څه ګڼئ چې دا ځوانان څومره نور په خطره کې دي بیا داسې ځوانان چې غږ پورته کوي؟
دی وخت خو هر پښتون ته خطر ده، او هغه پښتون ته چې څوک د امن خبره کوي او وایي چې دا د طالبانو دا پروجیکټ ختم شي او دې لپاره ټول پښتانه را اوچت شوي دي او هغوی پاسونونه کوي چې مونږ نور په خپل د خاورې باندې دا جنګونه او دا دغه نه غواړو. هغوی ټارګټ کوي هغه خلک چې کوم پویا دي، زمونږ ځوانان دي، اسلام آباد نه اړو غږ نه اوچتېږي چې بھائی دا پښتونخوا کې چې دا کوم کیسه روانه ده هر ورځ زمونږ ځوانان قتل کېږي. نو په دې باندې یو ایمرجنسی میټنګ وکړي. اسلام آباد خو په خپل کیسو کې د تخت لاهور په کیسو کې نو د پښتونخوا حکومت چرته دی. نن د پښتنو په خاورې باندې یو بل جنګ تیارې روان دی. نشاندهي ډېرو
سوال دا پورته کیږي چې حکومت او فوج هم په وار وار دعوی کوي چې دوی د وسلوالو خلاف چې کم دي کاروایي توندې کړي دي او هدفي عملیات هم روان دي، خو کبل خو دغه نامنی ورځ تر بل زیاتیږي او د ځوانان وژل کیږي بیا چې څوک غږ پورته کوي هغه خوله بندولی شي، نو بیا دین خلاصون څه دی؟ تاسو څه ګڼئ باید څه وکړي دغه خلک؟
او دا دی چې کوم وای چې مونږ دهشتګردو خلاف اپریشنونه کوو او دغه کوو، نو دا د چا خلاف روان دي؟ ګورئ چې څو پورې دا ګوډ بیډ طالبانو کې سر روان دی او دا پالیسی نه ختمیږي. مونږ خو لا اوسه پورې پوه نه شو دا اپریشنونه د چا خلاف روان دي، نو دا پالیسیانې به بدلیږي. دا مسله به اسلام آباد او پنډی کې سټل کیږي.
اوریدونکو تاسو د بشرا گوهر خبرې اوریدې، هغه د ملي جمهوری غورزنګ د خبر پښتونخوا صوبایي ارګنایزنګ کمیټې مشره ده او نوموړي سره زموږ همکار عمر دراز وزیر مرکه کړې وه. موضوع یې لکه څنګه که تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورېدې، موضوع دا و چې عمر شیرانی چې د دغه ګوند ملي جمهوری غورزنګ ګوند یو مخکخه ځوان سیاستوالو هغه پرون په ډیر اسماعیل خان کې په یو هدفي برید کې ووژل شو. په دې اړه باندې بشرا گوهر خبرې کولې او هغه تور پورې چې سره لدی چې عمر شیرانی پولیس سره خپل مسائل شریک کړي وو او ورته ویلي وو چې دته ګواښونه کیږي خو بیا هم پولیسو څه ونه کړل. بشرا گوهر په خپلو خبرو کې دا تور هم پورې کړ چې د پاکستان ریاست د وسلوالو ترمنځ چې د توپیر پالي ښه او بد پکې ګوري، له همدې وجې نه بې امني روانه ده او امن نه راځي. خو د پاکستان حکومت او پوز په بیا بیا ویلي چې دوی د وسلوالو په منځ کې ښه او بد نه ویني او د ټولو پر ضد یو شان عملیات کوي. په همدې حال کې شیرانی قام حکومت ته خبرداری ورکړه چې که د عمر شیرانی قاتلین ونه نیول شي دوی به مظاهرې پیل کړي. تر اوسه پورې چا د هغه د وژنې مسؤلیت یا ذمواري نه ده اخیستې.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدل شئ، او د یوټیوب په اړه مله څنګه چې تاسو واوریدل تاسو کوي شئ چې حالت ورشي او د مشال ریډیو بلابلې ویډیوګانې وګورئ. په دې کې خبری ویډیوګانې هم شته او تفریحي ویډیوګانې هم پکې شته. دا اوس چې کومه یو ویډیو ډیره کتل شوې ده، غدا ده چې په پرون چې په بلوچستان کې کومه حمله وشوه، دا غیر روسي صورتحال څه دی او څومره نقصان یې کړی دی. د بلوچستان په اړه باندې د بلوچستان وزیر اعلی خبرداری ورکړی دی چې هغه وسلوالو سره دوی خبرې نه کول غواړي چې پر امنیتي ځواکونو باندې حملې جاری ساتلې دي او د حکومت ریټ یا واک نه مني. په دې اړه باندې د ایوب ترین رپورټر.
بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی تیر مازګر په کوټه کې یو خبری کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت ویل چې کوم خلکو لاس د بیګنا انسانانو په وینو کې ککړ دي، دا غو سره به حکومت څه ډول د روغې جوړې خبره وکړي.
یہ جو دہشتگردی ہے اس کی جو تفصیلات ہیں وہ یہ ہے کہ کل رات کو انہوں نے
حکومت ارغلی دا او د دې کوم تفصیلات دي، هغه دا چې تیر شپه دوی په بیلابیلو ځایو بریدونه وکړل او په هغه کې تقریبا اته درس معصومه او بے گناہ خلق شهیدان کړل. د قانون لاندې به دوی ته سخت سزاګانې ورکول سي او حکومت به په دوی پسې ځي، ځکه چې دا وخت هم د وسلوالو په ضد عملیات روان دي او تر دم ګړی پورې یوشت وسلوال وژلي دي. بلبلو ته د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ایس پی آر له لورې په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د اګست په 15 او 16 منځنۍ شپه د ترهګرۍ چکم پیش دا بلوچستان په مسخیر کلات او بیلا کې سوی دی، چې لامل د امنیتی ادارو د څلورو عسکرو په ګډون د دې خاورې 14 ځوانان په امت او په ځوانمردۍ سره د ترهګرو ضد جنگ کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. پیار له لورې په خپور شوي یو بیان کې زیاته سوې ده چې د وسلوالو په ضد دا عملیات اوس هم روان دي. د یادونې وړ ده چې د پرونیو ورځې د پیښو وروسته د بلوچي وسلوالې ډلې بیلې یا بلوچ لیبریشن آرمی لخوا په یو بیان کې ویل شوي وو چې د صوبې ټولې لویې لارې نه یوازې د دوی تر ولکې لاندې دي، بلکې د اګست په 15 او 16 منځنۍ شپه د صوبې په بیلابیلو برخو کې د رامنځته شوو پیښو شمواري هم قبله کړې ده. دلته په پوری خبره دا هم ده چې د اګست 16 نیټه هر کال د بلوچ سردار نواب اکبر خان بوکچی د تلین په توګه لمانځل کیږي، ځکه چې نوموړی په کال 2006 کې هم په دغه ورځ د پخواني ولسمشر جنرال پرویز مشرف د حکومت په وخت کې د ډیره بوکچی او کولو ضلع په منځنۍ سیمه ترتانې کې د امنیتي سرتیرو سره د چارواکو په خبره په یوه نښته کې وژل شوی وو، چې له امله د کارپوهانو په خبره د صوبې د امنیت ترینګل
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس موږ اوریدل شئ. دغه سپی چې تاسو ته ذکر وشو په دې باندې زموږ خبرونه تاسو واوري او کوي نشئ اوریدل، موږ ته خبر راکړي په ژوندیو خبرونو کې راته ووایي چې تاسو په ځای کې په کومو ځایونو کې خبرونه صحیح نه اوریدل کیږي. ځینې اوریدونکي موږ ته وایي چې په میډیم ویوز باندې یا په شارټ ویوز باندې د دوی په سیمه کې خبرونه نه اوریدل کیږي. بیا موږ کوشش کوو چې هغه مسله دلته حل کو خپل تخنیکی همکاران ته انجنیران ته وایو هغه مسله حل شي. پر دې علاوه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اوس د خبرونې نیمه کې یو راځي د خبرونو لنډیز وورو. د پاکستان پوځ دا کړی چې د اګست له شلمې راهیسې د خیبر په تیرا کې 15 مشکوک وسوال وژلې دي. د پوځ د امریکو څنګه د اګست په 8مه په یو بیان کې وویل چې د عملیات د لشکر اسلام او جماعت الاحرار وسوالې ډلې پر ضد شوي چې څلور سرتیری هم پکې وژل شوي دي. تر اوسه پورې دغه ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم په آزاد ډول د پوځ د دعوی تصدیق کېدلی شي. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې شیرانی قام پر حکومت غږ کړی چې دغلته پرون د وژل شوي یو ځوان او د ملي جمهوري غورځنګ د ځایي مخکښ عمر شیرانی قاتلین دې ژر تر ژره گرفتار کړل شي. د شیرانی قام یو مشر مولانا اسلام شیرانی د اګست په 8مه د عمر شیرانی تر جنازې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې که بریدګر ونه نیول شي مظاهرې به پیل کړي. د ډیر اسماعیل خان پولیس وایي عمر شیرانی پرون مازګر په درابند کې وسلوالو په ډزو وژلې. پولیسو د تیر په څیر دا ځل هم ویلي چې پلټنې روان دي او کوشش کوي چې قاتلین ونیسي. تر اوسه کومې وسلواله ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان کورنو چارو وزیر محسن نقوی وایي په بلوچستان کې د ناامنۍ او تر زیاتېدو وروسته یې پریکړه کړې چې هلته د وسلوالو مخنیوي لپاره ټینګ عملي ګامونه واخلي. هغه په دې اړه نور وضاحت ونه کړ خو نوموړي نن په یوه خبري غونډه کې واضح کړه چې نوي عملیات نه پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په 15مه او 16مه د بلوچستان د حکومت وین شاهد رند مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو په بریدونو کې 30 کسان وژل شوي چې اکثره یې ولسی وګړي وو. د دغه ډیرو حملو ذمہواری بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای وسلوالې ډلې منلې ده. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس اورئ. په سوات کې ټیکادارانو پرون په یوه خبري غونډه کې پر حکومت غږ وکړل چې دا غوي بقایا روپۍ دی ورکړي. دوی وایي چې حکومت سره بیلابیلې پروژې کړې دي، کارونه ورسره کړې دي او حکومت چې ورسره کمې وعده کړې وي، کم قراردادونه چې ورسره لاسلیک کړي وو، دا هغې تر مخه چې کومې پیسې حکومت ته کېږي هغه پیسې نه دي ورکړي. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
سوات تسلب منګوره کې آل سوات کنټریکټر اسوسییشن چې د سوات د سرکاري کارونو ټیکادارو اتحادیه ده مشرانو خبرې غونډې ته ویل چې د تیر یو کال نه د هغوی په حکومت په کرون روپۍ د ترقیاتي کارونو په مد کې اغوختلي خو حکومت ورته ادایګي نه کوي، چې ورسره په سلګونو ټیکاداران چې د هغوی سره په زرګونو کاروندان کار کوي د مشکلاتو سره مخ دي. خبرې غونډه کې شامل نورالدین چې ایم ایس نورالدین کنسټرکشن کمپنی مالک دی وایي چې کله هم په صوبه کې نوی حکومت راغلی دوی بقایجات نه ورکولی کېږي چې سره کارونه هم بندي.
زمون سره ډیر خلک او ډیر مزدوران زمون سره کارونه کوي، گاډو والدي، سیمنٹ والدي، سیخ والدي، مخکې بداسي وا چې مونږ له بده ډیر نه د یو زینه د بل زینه به لیبر راتلو زمون سره به کارونه کول. وس دې سيدي چې د اغه لیبر او د اغه ټیکدارانو او د هغه پیټ ټیکدارانو او د اغه سیمنٹ والا د اغه سیخ والا د اغه باجران او اغه شګ والا مونږ قرضدار یو، مونږ دغه قرضې نه شور کوله. حالات دا سيدي چې په صوبه کې د ټیکدار چې کم دا 1102 ارب روپۍ چې کم دي کنه دا د حکومت باندې پوری دی لایبلټی پرته ده.
د تاثیر مټی محمد نثار ټیکدار چې ورسره د جمعات د ودانې عکس په لاس کې دی وایي چې حکومت ورته د جمعات جوړولو ټیکه ورکړي او هغه پکې د لکونو روپو کار کړي خو اوس ورته پیسې نه ورکولای کیږي.
مونږ په مټه سي د خرار سمبر سي د آباد کې دا کار کړل دي د جمعات دی جی د دونی مو ګروبو سکیم دی. په دونی مو ګروبو کې مونږ ته 55 لک روپۍ ملای شوې دي او دریم کال لري چې بده د جو خوانشي ختم کیږي د روجي او د دې وخت په نو پیسې کې اوس دای دی را لای دی ډې پینم مستل دی وي تاسو پیسې مو ورته سم مالدارې کم از کم 30-35 لک روپۍ رمن سیمټو او سیخ دا غي بوري دي او سکیم زمونږ د قصې باندې پروت دی.
د آر سوات کنټریکټر اسوسییشن مشر جاوید خان خبري غونډې ته وویل چې حکومت دوی مجبور کوي چې د خپل حقوقو لپاره په احتجاج داس پوری کړي.
ډېر خپلی طبقه ده د دې معاشرې نو مونږ دې په احتجاج باندې پارتالونو باندې پروډ براکټ باندې نه دغه کوي مجبوره کوي. تو پرس کې زمونږ د مطالبه په دې ځای باندې حل نه شوه. زمونږ دویم شتې پېښور دی یا بوکارتال دی ځکه خپلې مطالبې به خامخال کوو. بدقسمتۍ نه دا چې ملک ته چې په دې کې ته روډ ته نه راوتی تا احتجاج نه کړی تا روډ نه بلاک کړی نو ستا مطالبې څوک نه مني.
پدغه اړه مشال ریډیو د سواد ترقیاتی کارونو مشر ډک چیرمن او د صوبای اسمبلی غړي اختر خان څخه پوښتنه وکړه، نو دای ویل چې بلونه پاس کولو کې څه قسمه کمیشن ناغسته کیږي او حکومت به د ټولو ټیکادارانو بقایجات ورکوي. د سواد ټیکادارانو دړکور کړي کچری په یو میاشت کې د دوی بقایجات حکومت ادا نه کړل، نو دوی به سره د مزدورانو سړکونو ته په احتجاج راوځي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د واتس اپ چینل تاسو ته بیلابیل مواد لري، پاغه کې تاسو مختلف شین کتل لستل او ورېدل شي. په غږ کې تاسو رپورټونه خبرونه نشریږي، په ویډیو شکل باندې تاسو هلته مختلف تفریحي او خبری مواد کتل شي، همدارس په لیکلې بڼه باندې هم تاسو ته ډېر څه هلته وړاندې کیږي. اوس یو بل رپورټ ته ورزو. دا رپورټ د چترال پاړه دی. هلته په چترال کې مدني فعالان، پولیس او قومي مشران وایي چې د ځان وژنې پیښې هلته ډېرې کیږي او په ځانګړي ډول په ښځو کې د ځان وژنې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د پولیسو په وینا د کم عمره جنکو چې اکثره د های سکول یا کالج زده کوونکي وي او میرمنو د ځان وژنې پیښې وخت په وخت مخې ته راځي. دا چې د دې وجه څه ده په دې اړه باندې زموږ د همکاري خالده نیاز رپورټ اورو چې هغه چترال ته تللی وه او دا رپورټ یې پې رالیږلی دی.
چترال سره تعلق لرونکي نویده منصور چې خپلې هم د ضلع کې د ځانوجنو پیښو باندې کار کړی دی، مشال ریډیو ته وی خودکشي کوونکو کې 2.8% ښځې وي. دا وایي چې دې کې 55% جنکۍ چې عمرونه د 45 نه 30 کالو منځ کې وي خودکشي کوي. دې زیاده کړې ده چترال کې خلک د ذهني ناروغو سره مخ دي او علاج په اړه خلکو کې پوهه نشته. چترال کې ولې ښځې او ځوانان زیاته شمیره کې خودکشي کوي په اړه نویدا منصور وایي،
کمیونیکیشن کې بہت
د مور پلار او بچو ترمنځ د خبرو کولو فاصله ډېرې زیاتې دي. هلته خلکو ته د سوشل میډیا د استعمال هم صحیح معلومات نشته. هلته د کار کولو موقع ډېرې کمې دي. چترال کې به تاسو ته بلا ډېر د ډیپریشن او انزایټي کیسونه میلاو شي، ولې دې باندې یو څوک خبرې نه کوي. د ښځې او خاوند مسلې وي، ښځو ته هغه ځایونه نه میلاویږي چېرته چې هغوی په کلاو ډول دا خبر کولی شي چې هغوی ته اصل مسله څه ده.
د یو غیر دولتي تنظیم هیومن رائټس پروګرام چترال ترمخه کال 2019 پوری چترال کی یونیم سل خزو د مختلفو وجوهات لوجه خودکشیانه کړی دی. بلخوا د چترال ریشون ویلج کونسل وایس چیئرمین وزیر محمد وای چې چترال کی خلک د ناپوهی لوجه ځان وجنی دی. وای اکثرا د خوخی سیز نه ملاوی دو لوجه هم خلک خودکشی وکړي.
معاشرتی خوخا ناخوخا چې ماته دا سیز پکار دی که ماته میلاو نشو نو زه به داسې کوم. دا سیزونه هم دې کې شامل دي د کوم د وجه چې خلک خودکشي وکړي. بل موږ موبایل هم هغه شانتې نه استعمالو چې دې نه موږ سزده کړو.
چترال سره تعلق لرونکي خبریال فیاض احمد چې د چترال خودکشو حوالے سره وخت په وخت کار کوي، مشال ریډیو ته ویلي دې ضلع کې د خودکشو وجوهات مختلف دي چې پکې ذهني ناروغۍ، د سہولتونو نشتوالی، د بچو او مور پلار ترمنځ فاصله، په زور او د ناخوښي ودونه او امتحان کې ناکامي غوندې مسلې شامل دي. دی وایي ځینې جنکو د مور پلار عزت بچ کولو په خاطر هم ځان وژلی دی.
کچھ جگہوں پر
زنی زائنوں کے دا جنکو سرا جنسی تیرے پیخی شوی دی او بیا حقوی دا یری لکبلا دا خپل کور والا دا عزت پخاطر خودکشی اکڑی زنی زائنوں کی دا سی پیخی ہم حلتا راپور شوی دی چه حلتا دا غیرت پنامہ قتلون ہم شوی دی بیا پا باقاعدہ توگا پولیسو چکلا تبتی شکڑو نمعلوم اشوا چه دا وجنی دی بیا دوی سن تا لڑکڑی شوی وی او دی تا دا زان وجنی یا خودکشی نامہ ورکڑی شوی وی
دا بر چترال پولیس وائی کال دو زرا دیرویشتم کی یولس کسانو ولی روان کال کی اس پوری سلور کسانو خودکشیاں نکڑی دی د چترال یہ ویجنئی د نم نو خود لپشرت مشال ریڈیو تویلی چترال کی والدینو لخوا بچو باندے دخ نمبرو او خ ادارو کی د نوکری فشار اچولی کی گی چیلوجی دوی خودکشیاں نکڑی داوائی مینا کی ناکامی ہم خواجدا چی خلق خودکشی باندی مجبور شی د ایکسپریس ٹریبیون یو راپورٹ ترمخا چترال کی د زانوجنو شپک سلوی فیصد پیخی مختلف ذہنی ناروغو لوجی رامخیت شوی دی پدی اڑا ماہر نفسیات ارشی ارباب وائی چترال یو غریزہ سیما دا چرته چی اکسیجن لیول کم وی د کوم د وجه چی د خلکو د سوچ صلاحیت متاثر کیږي او دوی د ډیپریشن ښکار کیږي ماهر نفسیات زیاده کړی دا چترال کی کورنی تاوتریخوالی لوجه هم خزی خودکشی طرف ته ځي
کورنی جنگ جګړی د واده نه پس اسخر خواخی لیور اندرور دی سره تعلقات خراب اغی بوجه باندی کور کی جگڑو کی بس لڑا شی سندھ کے زان لڑکی دے دے علاوہ التے پزور ودونا کی گی فورس میرجز کی گی دا جنہ رضا نوی اغا رشتے تا خو فیملی پریشری بھی یا دا غی کلچر دا سی دے چاگا با اغا منی نا اغا وی چیز دا وادا نکول غوارم خو زان تینا خلاص سولی نشی نا اغا لڑا شی سندھ تا زان لڑکی دے دے علاوہ سا کیسز کی دا سی دے چی دا جہداد جنگ جگڑی ہم پکی رازی
چترال کی د ځانوجنو پیخو کی کمی راوستو د پارا کوز چترال کی یو خصوصی ڈیسک هم جوړ کړی شوی دی چرته چې ماهر نفسیات او ماهر قانون ترڅنګ خزی پولیس افسرانی هم موجود وی دی ڈیسک تا اولس راتک سرا یا د ټلیفون دلارې خپل مسله ویلې او مشوره ترلاسه کولی شي ولی ماهر نفسیات وایي د خودکشو پیخو کی کمی د پارا ضروری ده تعلیمی ادارو پکج ځوانانو ته پوهه ورکړي شي او د دوی ذهن سازی وکړي شي خالدہ نیاز مشال ریڈیو پیخبر
د مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارٹ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام نه همدا اوس موږ اوري او دغه اپ تاسو ډاونلوډول شئ په اسانه باندې فری یا وړیا اپ ته تاسو ته پکې څه ستونزه باید رانه شي خو که ستونزه راځي هغه بیا موږ سره شریکوي شي اوس یو بل رپورټ تاسو ته دراوړو په باجوړ کې د دوو کورنیو ترمنځ هغه دښمنی په دوستۍ بدل شوې ده چې له 500 کلونو راهیسې روانه وه او په دې دوران کې د دواړو خواوو ترمنځ په نښتو کې ګڼ کسان وجل شوي هم وو او د دوی حرکت سفر او نور ګڼ کاروباری ژوند دی سخت کړی وو ځکه چې دوی د یو ځای نه بل ځای ته په آزاد ډول نه شو تللی د دې دښمنۍ د وجې نه د روغا د سیمې د جرګې مشرانو د شاوخوا دریو میاشتو تر هلو ځلو وروسته وکړه په دې اړه د شانواز ترکزی رپورټ اورو
د باجوړ په زیګی کې د 500 کلونو دښمنۍ د جرګې د لارې هوار شوه د دغه جرګې مشر مولانا محمد عمران مشال ریډیو ته وویل دغلته دوه فریقونه چې د دواړو نشو خو یو لستنان مړ شوی دښمنۍ 500 کال روانه و د وویل ځینې تنان پکې کوښوند شوی هم خو د روغې پورزي یو بل تر ټول مړی شو خو 15 زخمیان تیر شوی لانجی او تو تری خوالي معاف کړی دي
او بیا کوم بنیادی مسله چې وانه دا دی کوم مالک د وجه نشروع شي او غلط بارو تر دنه حیدر پورې
او پرون په دغه روغه جوړه کې الحمدلله ټول هر څه چېونه هغه واړ شوډو موږ نه واک راکړه په هغې موږ فیصله وکړه الحمدلله او په خپل مقصد کې کامیاب وګرځېدلو که نه او په میاز کې د طرفې نه د سیند نه یو بل ته هېڅ عوض موازن نه ده ورکړی شوي یوه واره فیصله وشول او د مسلمانانو ملګرو په هغې باندې اتفاق رایې پیش کړل او په هغې باندې الله واره کړل
کوشندا په مانا هغه چې د جرګې د فیصلې د لاندې د کوم فریق تن د خپل علاقې نه بهر وویستل شي دغه تن بیا تر د یوې مودې او یا تر ټول عمره پورې خپلې سیمې ته واپس نه شي ورتلی ځیګی د لوی مامندو تحصیل یو کلی دی دغلته پخوانی طرفګنۍ دشمنۍ او ځینې هغه لانجې چې پکې خلک مړه یا زخمیان شوي وي مالونو ته یې زیانونه هم رسېدلي وي پکې د مولانا محمد عمران په شمول هم د دوی سره او یا د نورو خلکو د جرګې د لارې روغې جوړې خبرې هم کیږي او په ډېرو کې فیصله هم شوی. مولانا محمد عمران وویل که څوک عدالت ته ځي نو دغه هم یوه قانوني لاره ده خو بیا هم عدالت کې د داسې لانجو فیصلې په اوږده موده کې او په ډېرو خرڅونو هوارېږي خو که جرګه وشي نو بیا په څو هفتو او یا په میاشتو کې او بغیر له کوم خرڅ د لاندې دغه شانته لانجې ختمیږي دغه جرګه چې د اګست په 15مه هم په زیږی کې سر ته ورسېده او د فریقونو پکې روغه جوړه وشوه هم د دغې جرګې یو بل غړي مفتي رحمت الله یې فیصله واوروله هغه د جرګې شریکوالو د کلي خلکو او د فریقونو په موجودګۍ کې د فیصلې او روغې وروستو ځینې خبرې چې د فیصلې په کاغذ کې لیکلې شوې وي داسې واورولې
زموږ د جرګې والا اخري خبره دا ده چې موږ دا سوره او فیصله وکړه او ستاسو په مخامخ موږ دواړو جانبینو ته واوروله موږ د دواړو جانبو نه دا کلک امید ساتو چې دوی به یې ښه په تسلۍ او اطمینان او خوشحالۍ باندې قبلوي باقي که چا مخالفت وکړو الله دې نه کړي نو موږ به دا فیصله د هغه خلاف هر ځای کې پیش کوو حتی کې سرکاري عدالت کې به هم وړاندې کوو او پیشو به یو وخت او ملامت او پړو وو
د جرګې په دود او دستور خبر و قانون وسایلو کارکونکي او د عوامي نشتر ګوند د علماو د مرکزی څانګې او مشر مولانا خانزیب د مشال ریډیو د دې خبرې په جواب کې چې ګینی د دشمنی او د ختمولو لپاره جرګه څومره ګټه وره ده وی ویل
نو د پښتونوالو د جرګه چې کومه ده دا یو اړخته عدالت دی یعنی لانجه ختمی خو د دې سره سره دا اصلاحي اداره هم ده د دشمنانو په منځ کې ورورولي هم قایمه ده د نړۍ په یو قانون کې نشته دی فیصله وشي په عدالتونو کې خو لانجې او دشمنۍ بیا هم نه خلاصېږي سره فریقینو د ننواتې په شکل کې چې د جرګې سره تړلې یو اړخ دی نو دشمنانو دا د یو بل کورونو ته یا منځګړې درېم ځای ته ورولي او ورورولي راولي او ټول ولسونه پاکې راغونډ شي موږ دا ګڼو چې په دې وخت کې د پښتنو دننه ځای په ځای باندې قبایلي جګړې دي د ځمکو لانجې دي نورې دښمنۍ او تربګنۍ دي د دې د ټولو نه لوی مؤثر حل دا دی چې موږ جرګې له لارې ورکړو
د مولانا خانزي په خبره جرګه نه یوازې د ټولنې د لانجو د هواري لپاره کاریږي بلکې په سیاست جمهوریت او ملي شتمنیو د خپل اختیار لپاره هم کاریدای شي نو لکه څنګه
په تاریخي توګه باندې زموږ قامي جرګه چې کومه ده دا سیاسي جرګه هم پاتې شوې ده په 1915 کې د اصفهان قبضه د پښتونخوا په خاوره باندې او د میرویس هوتک بابا په مشرۍ کې جرګه وشوله د قام او د اصفهان نه پښتانه آزاد کړو په 1920 کې د شیر سرخ په هدیره کې د احمدشاه بابا د بچۍ جرګه چې کومه وه نو دا هم قامي جرګه وه خو دې سیاسي پرېکړه ورکړه احمدشاه بابا چې کوم دی دا پاچا شو چې د ټولې نړۍ وړومبی متمدن او جدید قامي ریاست یې جوړ کړو په دې وخت کې موږ وینو چې د پښتنو د خاوره په دمنی ده د وسایلو چور ته لاندې ناواپس دوسرو د چمن په شان لارې بندې دي نو د دې لپاره هم زموږ جرګې روانې دي دا قامي بڼه هم لري دا سیاسي شکل هم لري
دا معلومات لا هم نشته چې د جرګو د لارې به ګنې څومره مقدمې په یو کال کې یا په لسیزه کې او یا بیا ګنې په یو مقرره شوې موده کې هواري شوې وي خو د مولانا خانزي په خبره دغه شمیره ډېره زیاته ده ځینې وختونو کې د جرګو د فیصلو په ضد په عدالتونو کې هم مقدمه اچول شوې خو د مولانا محمد عمران او مولانا خانزي په خبره د جرګې زیاتره فیصلې عدالتونو هم منلي او برقراره ساتلي د پاکستان د سپریم کورټ د ویبپاڼې د معلوماتو سره سم د 2023 کال په فروری کې د 250,000 زیاتې مقدمې هم په دغه عدالت کې روانې وي چې فیصله شوې نه وي همدغه کال د پاکستان د ټولو عدالتونو دننه د 20 لاکو پورې مقدمې په داسې حالت کې هم موجودې وې چې اورېدنې په کې دي خو فیصلې یې نه وي شوې شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ زموږ خپرونې په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اور روزن کو تاسو مشال ریڈیو ته غوږی په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه روان دي. تاسو هم دا اوس اوریدل شئ. اوس هم یو بل رپورٹ ته ورزو. د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس فائز عیسا د کار موده په اکتوبر کې ختمیږي. په تیرو کلونو کې لیدل شوی چې حکومت د چیف جسٹس د کار د مودې تر ختمېدو څو میاشتې مخکې دغه د ځایناستي نوم اعلانوي، خو دا کال داسې نه دی شوی. ځینې کارپوهان وایي چې د دې ځنډ وجه ښایي دا وي چې مسلم لیگ نون حکومت غواړي د اوسني چیف جسٹس د دندې وخت پسې اوږد کړي، ځکه چې فکر کوي چې نوموړی د دوی په ګټه دی. خو پاکستان تحریک انصاف ویلي که حکومت داسې وکړل دوی به مظاهرې شروع کړي. په دې اړه د راشد خټک رپورٹ اورو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې مخالفو ګوندونو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د نوي چیف جسټس نوم د سمدستي اعلان کړي. په 16 اگست د قومي اسمبلی د غونډې په مهال د حکومت مخالفو ګوندونو مشر او د تحریک انصاف جنرل سیکرټري عمر ایوب وویل چې که حکومت د عدلیې په اړه قانون سازي وکړه نو دوی به سخت احتجاج کوي. عمر ایوب دا خبرې په داسې وخت کې وکړې چې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې دا ګنګوسي خورې دي چې حکومت د موجوده چیف جسټس قاضي فائز عیسا د وظیفې موده غځولو هڅه کوي او د دې لپاره په آئین کې بدلون راولي. د قانون وزیر نذیر تړر وار په وار دغه اوازې رد کړې دي. هغه په قومي اسمبلی کې هم د عمر ایوب په ځواب کې وویل چې حکومت داسې اراده نه لري او نوی چیف جسټس به د آئین سره سم جوړیږي. تر دې وړاندې د قانون وزیر زورنستانو ته هم ویلو چې حکومت دستي په آئین کې بدلون نه کوي. خو د هغه د بیا بیا تردید باوجود هم د حکومت مخالف ګوندونه او ځینې رسنۍ ادعا کوي چې حکومت د عدلیې په اړه په یو آئینی ترمیم کار روان کړی دی چې د خپلې خوښې جج د ملک چیف جسټس جوړ کړي. په اسلام آباد کې د لار ورځپاڼې کورټ رپورټر ملک اسد هم دغه نظر لري او د سرچینو په حواله ادعا کوي چې حکومت د چیف جسټس د ټاکلو طریقه کار بدلولو هڅه کوي، ځکه چې د چیف جسټس قاضي فائز عیسا نه پس د سپریم کورټ دویم مشر جج د حکومت مخالف اور تحریک انصاف خواخوږی ګڼل کیږي.
جو آئینی پیکیج ہے اس کے اوپر
آئین کے بدلون کول باندې خوکار روان دی. حکومت آئین د ماہرانو سره هم صلاح کړی ده. حکومت سره په پارلیمان کې د دې مقصد لپاره په دریو کې د دوو اکثریت نشتا، خو د هغې لپاره هم هڅې کوي. زما سرچینې وایي چې حکومت په ناڅاپه یو ورځ یو بل وړاندې کړي او د اکثریتي رایو دپاره به د تحریک انصاف 15 یا 16 کړي په زور یا په ستمه ورکولو د ځان سره ملګري کړي او بل به منظور
کړي.
په پېښور کې د آئین او قانون ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان په سیاست او ادارو کې تقسیم دومره زیات شوی دی چې ګوندونو او خلکو ججان او جنرلان هم سره ویشلی دي.
فرض کړه قانون سازي وشو، هغه چیلنج شو، سپریم کورټ په دغه بیا وای ریجو ګوري چې آیا دې کې انس کانسټیټیوشنل سشتا او که نشته، آیا دا قانون په بدنیتۍ باندې مبنی دی او کنه دا په نیتۍ باندې مبنی دی. پارلیمنت بالکل امینډمنت کولی شي، په کانسټیټیوشن کې کولی شي، قانون هم جوړ دي، ځکه چې په آئین کې دا لیکلي دي چې دا اختیار د پاکستان د عوامو دی او دی به په خپل الیکټډ ریپرزینټیټیو په ذریعہ باندې دا استعمالي. کانسټیټیوشن امپاور کوي پارلیمنت چې پارلیمنت به سپریمي دی لیجسلیشن کولی شي. اوس هغه لیجسلیشن یا ٹھیک دی یا غلط دی، هغه فرد واحد فیصله نه کوي، دا غیر لپاره بیا اداره سپریم کورٹ چې انټرپریټیشن باغی کوي. بیا
د پاکستان چیف جسټس قاضي فائز عیسا د اکتوبر په 15 نیټه ریټایر کیږي. په عامه توګه د چیف جسټس د ریټایر کېدو نه میاشت په وړاندې حکومت د نوي چیف جسټس نوم اعلانوي، خو موجوده حکومت تر اوسه د نوي چیف جسټس نوم نه دی اعلان کړی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
اور ادھر کو تاسو مشال ریڈیو تا غوگی په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم دا اوس مګیو تاسو مګ اوریدئ شئ. د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې سیاستوال وایي چې وسلوال ترې په تسلسل سره باج غواړي. د ځینو ګوندونو سیاستوالو مشال ریډیو ته ویلي چې که باج نه ورکوي نو د بریدونو ګواښونه ورته کیږي. د هدف ګرځېدلو ځینو سیاستوالو ویرولو لپاره د هغوی د کورونو مخې ته کفنونه یا لاسي بمونه ایښودل کیږي. حکومت وایي چې د وسلوالو د هر قسمه فعالیتونو مخنیوي لپاره په بیلابیلو ځایونو کې پوځي کاروایانې کیږي، خو سیاستوال پر عملیاتو ځکه باور نه لري چې په خبرې پخوانیو هغو هم څه ګټه نه ده رسولې. په دې اړه دا رپورټ اورو. د خبر پښتونخوا ځینې سیاستوال وایي نږدې هر ورځ ورته وسلوال ټلیفون کوي او باج ترې غواړي. وسلوال سیاستوالو ته د واتس اپ له لارې پیغامونه استوي چې که پیسې ورنکړي نو هغوی به د کمپاینونو او سیاسي هلو ځلو لپاره له یوه ځایه بل ځای ته سفر نشي کولی. د 2023 کال د فروری په میاشت کې د عامو انتخاباتو په وخت د صوبایي اسمبلۍ لپاره د عوامي نېشنل ګوند کاندید نثار مومن ته د باج ورکولو ګڼ میسجونه شوي وو.
په کالونه کېدل د ارز د ټي ټي پی د طالبانو چې کوم مشرانو نو هغوی به ما سره خبرې کولې، ما ته به کالونه کول خو ما ریسپانس نه ورکول او ما هغوی ته شیدې نه دی ورکړی او په دې مې نه دی ورکړی چې بس څه کېږي به کېږي، رسک مې اخیستی دی خو ما چې یاره کم از کم تر ما ذهن او ضمیر نه مني چې زه داسې.
وسلوالو د مشهورو سیاسي او کاروباري کورنیو غړي په نخښه کړي دي. د غسیبه کورنۍ د پېښور اوان هم ده. د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلۍ غړي او په وفاق کې د واکمن مسلم لیگ نون یو مخکخ چودري طارق اوان د تره زوی ته د 100 کروڑ روپیو د ورکړې لپاره ټلیفون شوی و. طارق اوان وایي چې د پاکستان حکمران ګوند مشرانو غړو ته د باج ټلیفون نه کېدل ښیي چې دا مسله څومره جدي ده. دوی وسلوالو زما کورنۍ ته فون کړی دی، دوی موږ ته ګواښونه کوي چې که پیسې مو ورنه کړي نو ډېرې خرابې نتیجې به وویني. د وسلوالو د باج مسله په 2023 کال کې هغه وخت ډېره خبرسازه شوه کله چې تحریک طالبان پاکستان په یو لیک کې د هغه مهال د خیبر پختونخوا مشر وزیر او د تحریک انصاف مخکښ عاطف خان څخه د پیسو غوښتنه وکړه. له هغه 80,000 روپۍ غوښتل شوی وي او په لیک کې لیکل شوی وو چې په 3 ورځو کې باید پیسې ورکړل شي. هغه مهال د تحریک انصاف حکومت د امن راوستلو لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره مذاکرات کول. له دې وجې د دې ګوند مخالفو سیاستوالو تور پورې کړی چې د وسلوالو په قوي کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه وخت د جاسوسي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید لوی لاس درلود. د پیپلز پارټۍ مخکښ فیصل کریم کندی چې کله د مئی په میاشت کې د خیبر پختونخوا د گورنر په توګه ونومول شو نو هغه خبرالانو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د تحریک انصاف یو مشر او د صوبی وزیراعلی علی امین ګنډاپور په باقاعدګۍ سره وسلوالو ته باج ورکوي.
د خیبر پختونخوا امنیتي حالات دې حد ته رسېدلي چې وزیراعلی په خپله وسلوالو ته پیسې ورکوي. وزیراعلی چې په خپله پیسې ورکوي نو نور خلک به څه کوي؟ خلکو ته به څه امنیت برابر شي؟ چې وزیراعلی وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په سبا کې به څه کارخانې وچلیږي او اقتصاد به بهتر شي؟ چې وسلوال له هر پانګواله پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وسی؟
د وزیر اعلی ګنډاپور ویان بیرسټر محمد علی سیف مشاد رډیو ته په لیږلي پیغام کې د گورنر کندی تورونه رد کړي دي. د پاکستان د ترګری ضد چارو د هماهنګۍ ادارې نیکټا پر خپل ویب سایټ د ټي ټي پی په شمول 80 ډلې غیر قانوني او ترهګری اعلان کړي چې لږ تر لږه نیمایي پکې فعال دي. په دغه وسلوالو کې تر ټولو لویه تحریک طالبان پاکستان یادیږي. د 2023 کال په دسمبر کې د هغه وخت د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې د ټي ډي پي د جنګیالیو شمیر له 100,000 ډیر دی چې باقاعده تنخواوي او وسلې ورته ورکول کیږي. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د باج ورکولو لپاره تجاران او سیاستوال ګرم نه بولي بلکې د دې پړه د پاکستان پر پوځ اچوي. نوموړی دا تور هم پورې کوي چې وسلوال د حکومت له پرمختیایي پروژو څخه 10% ټیکس اخلي.
په هر سرکاري ټینډر یا ټیکه کې وسلوالو تنظیمونو ته د حکومت لخوا په رضا 10% ورکول کیږي. تاسو چې له سرکاري فنډ وسلوالو ته دا پیسې ورکوئ نو آیا دا د ترګرو ملاتړ نه دی؟ خو بیا چې دغه د اوږدو ویښتانو والا وسلوال په قبایلي سیمو کې کورونو ته ورځي او په زور له خلکو یوه پیاله چای څښي نو تاسو هغه د کور والا سړی راولسئ. هغه جرم دی او دا جرم نه دی چې ته د سرکاري فنډ پیسې وته ورکوې.
د خبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې ټیکداران د پروژو د بشپړولو لپاره یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک ټیکس وبولي. د دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله. چارواکي وایي چې په دې هر څه خبر دی او د باج اخیستو مسلې ختمولو لپاره ټینګ ګامونه اوچتوي. د ګلګت بلتستان کشمیر او قبایلي چارو وفاقي وزیر او د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار امیر مقام مشال ریډیو ته وویل چې د باج اخیستلو مسله د عمومي امنیت سره تړلې ده چې وفاق د خیبر پختونخوا صوبې سره په شریکه حلول غواړي.
مرکز طرف نه
د پاکستان حکومت د جون په 28مه اعلان وکړ چې د امنیت ښه کولو لپاره عزم استحکام عملیات پیلوي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د دې عملیاتو هدف د هدفي وژنو، باج اخیستنې، حملو او نښتو مخه نیول دي، خو ګڼو سیاسي ګوندونو د دې عملیاتو مخالفت کړی دی او وایي چې ترهګري په عملیاتو نه بلکې د وسلوالو ترمنځ په توپیر نه کولو او ترهګرۍ ضد پالیسیو بدلولو ختمیږي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.